Radio.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون مخام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ غونډه په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې وکه د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوها کې سره کتلی وو او د وسنۍ خبرو پریکړه حل تر شوې وو. د ترکیه پروانو خبرو کې ل دوړو هیوادونو د ټیټه کچه استازي ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل د خبرونه په دوام کې راځي. افغان فعال نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 1100 ځوانو رهبرانو لډلې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 150 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي د شنبې په ورځ پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړی وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ للارې له نا دولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان جونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده د بنسټ د افغان جونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دای په خپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ښاغلی ترامپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس 1 کې خبریالانو ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت نه ضایع کوو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبری آژانس د دوو بخبره سرچینو له قبل خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یو بل کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د ولسکلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماته ورکړه او دوهمه بریا په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیرونی په بحرین کې پیل شوه او د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرسته رشپه لخپل استرالیایي سیال کویلاند سالکلت څخه به ساره ماتي وخړه. 25 کلن سالکلت په ابو ظبي کې د یو اف سی د سازمان په چوکاټ کې د لوبي د لومړی راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرسته د پخې په وسیله یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرسته د ضربې په پایله کې د څو شیبو لپاره بیسده شو او په داسیال کې چې له هم د قفس پر غولی پروت و د لوبي ریفری سالکلت ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلورم ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 16 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. وابوري چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاوو د خبرو لومړی ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یو مرکه هم لرو.
جوار اختلاف معلومیږي مسائل باندې بحث وکړي خو دې و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریک کړي.
پاین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتی وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیزه ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه خودلو او غاګ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دوړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غزولو امنیتی همکاریو دوار خيزه سوداګری او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی او د وسنیو خبرو پریکړه هلته شوې و. د ترکیه پر روانو خبرو کې د دوړو هیوادونو ټیټه کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازي د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیس خبری کانفرنس کې ویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اواري لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلي جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
روسه پورې زیات جزئیات خبر شوی نه دي خو دا معلومیږي چې د حیات کومه تلې ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې و بحث وکړي خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپل مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومیږي د دوه خواوو او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کشه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دی چې پاکستان کومه اداره درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حمله ونشي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حل شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دی، ټیټی کچې پلاوی دی، علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خودي وزیر مجلس وکړ، هلته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله، او علت یې دا و چې هغه تود جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو په دې باندې یو توافق، یا ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو حیات هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې هغه قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا هغه لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې به څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونه دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونه یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونه غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال نه سره برابر نه دي. په خوابه سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت کې څو ځله په سرحدونو کې نخښه سره وشول، خو هغه همیشه کې یو بیا د صفر نقطې لاندې سره کېنی او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي، که د امنیت په باره کې وي، نور وي. اما دا چې تخپل الوتکې جګه او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري. او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی ونشي کولای چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤلانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته نیسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده، مخصوصا وخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مرغول ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشرې څوک نه ګوري، نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي د 50 کاله هغه علت دا و چې داخلي مشکلات وو او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعده وله چې بیرون د مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري، نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي. چې کور دی ورانی نو بس دونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګنداوه. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند د غځولو امنیتي همکاریو دوړخیز سوداګري او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ به هم د افغانستان او پاکستان ترمنس د روانو اختلافونو او ل جګړې ورسته د اوربان په اړه د دوړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو په دوام په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې له دې هیواد سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی تیر اوراس په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د پاکستان حکومت باید د سوداګرۍ او ترانزیت مسایل د سیاسي موضوعاتو قرباني نه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټول لارې تر هغه وخت بندي وي چې د امنیتی وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون د اکتوبر په 14مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګورو ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلي اندرابی دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغېزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډېر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندښت لامله د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 900 تر 800 میلیونو افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوې سیزن پیلېږي. کلارې تړلې پاتې کیږي، دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دی پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي رادیو ته وویل دی وايي صادرونکي واردونکي دواړه غیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانټینر د ډیمریج او دغه راز کرایه نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د په داسې حال کې چې نږدې وونه وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نخیب الله صافی ازادي رادیو ته ویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. کچیر تلارې بندیږي او بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې د لارې بندې کړي زر تر زره به اقدام وکړي چې د لارې خلاص شي تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالبو پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په لسمه د دواړو لوریو ترمنځ په وخت په یي ډول سختې نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم سپین بولدک چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلی چې لا هم تړلی دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمینه کابل، پکتیکا او سپین بولدک کې هوایي حملې هم وکړې چې لامل یې یو شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لواوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډیر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې لامل یې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار د سازمان چیرونکې له ترکیه غواړي چې دا خبره یقیني کړي چې نړیوال د افغان خبريالانو او له خطر سره مخامخ نورو افغانانو ملاتړ کوي. فرشته عباسی پر خپل ایکس پانل لیکلی دی چې په ترکیه کې جلاوطن افغان خبريالانو ته باید د کار او د جوازونو د ترلاسه کولو زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان خبريالانو ویلي دي چې په ترکیه کې د استوګنې او کار د جواز په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یې چیرونکو د ترکیې له حکومت غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغان خبريالان او هغه افغانان چې په خطر کې دي د نړیوال خوندیتوب یا بشري استوګنې جوازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړای شي. د افغانستان په چارو کې د دې سازمان چیرونکو فرشته عباسی د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس پانه ټینګار کړی چې په ترکیه کې جلاوطني افغان خبريالان باید وکولای شي د کار جوازونو لپاره غوښتنه وکړي او ترلاسه کړي. په ترکیه کې یو شمېر مشت افغان خبريالان هم وایي چې دوی د غهیواد کې د استوګنې اسناد او کار جواز ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې خبريالانو یو چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
کارندارین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری همي گرفتن اقامت بودو باش ده اینجا است.
د خبريالي د کار د جواز د اخیستو د مسئله سربیره دلته د استوګنې اسناد ترلاسه کول لوی ستونزه ده. همداوس ترکیه کې ډېر خیزنه او نارینه خبريالان د خبريالۍ په برخه کې د تجربه او اسناد لرلو سربیره هم رد شوي او حتی دلته د استوګنې اجازه نه لري، یا په ناقانونه توګه ژوند کوي او یا هم ملګرو ملتونو ته تللي چې له بده مرغه دوی هم ډېر رول نه لري او ورسره مرستن نشی کولای.
په ترکیه کې میشت یوې بلې خبريالۍ چې دې هم نغښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشته ندارن.
هغه خبری الان چه په ترکیه که بند پاتی دی که غواری که نغواری لطباهی سره مختی دیلی کلو توان نلری او نه د کار کولو. د خبری الان و یو لوی اردالا چه په ترکیه که جوان کوی پا پتا کار کوی یا ای غیر قانونی کارونو تمخه کلی ده، لکه پخلای دلوخو منزل ساتنه او نورو سختو کارونو ده.
د خبری الان وایی چه په دی ورستیو که لده هیواده د افغان کډوالو د نیولو او وستلو بهیر چټک سوای او که افغان خبری الان بیرته افغانستان ته واستول سی په خبره ای لجدی خطرونو سر به مخ سی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اکتوبر په 20مه د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه پیو راپور کې اعلان کړی چې ترکیه په ندرت افغانانو ته د ترکیه په بڼه نړیوال خوندیتوب ورکوي او په پایله کې ډیری واسي د کډوالو مشروط وضعیت ترلاسه کوي او یو لوی شمېر له دغه هیواد ایستل کیږي. د سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ترکیه کې د استوګنې له جواز پرته ژوند کوي یا د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولای نسی، او زیاته کړې ده چې دا کسان په بې برخلیک او نازک حالت کې ژوند کوي او د زده کړو او روغتیایي مهمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د دې ډلې د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو هم د ترکیه د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او له دوی سره د چلن په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه هیواد نه یوغتی چې د بشري حقوقو اصول او د کډوالو قانوني حقوقو ته درناوی وکړي. د جینو ترکی رسنیو د راپورونو مخې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې دي چې ډیری د ویزې د کډوالۍ کارتونو یا د استوګنې اسنادو په ترلاسه کولو کې د جدي ستونزو سره مخ دي. زرګونه افغانان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته د امنیتي او اقتصادي دلایلو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د ترکیې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې اوس د اقتصادي ستونزو سربیره د جبري استلو له خطر سره هم مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او په چیرې می دارو ته ځلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو اوس پاموکړی د خبرونه ورستی راپورته. د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچه تلوړوي اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دې هیواد غواړي چې ورته د ویزو د ورکولو بهیر هم پیل کړي. دوی وای دا به د دوی ستونزې اواري او له سخت وضعیت او بې برخلیک حالت څخه دوی راوباسي.
هله دا چې هندستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي.
د کابل له کارتینو سیمې اوسیدونکو سید عمر وای پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کار رئیس یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیای او راولي. خو په خبره یې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سلاد ډالرو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په څلور وشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغه ده پاکستان ته تداوی ته بیا یم خو هر وخت لري تړلې وي بل کوم لنجوي نو که د هندستان حکومت افغانان ته ویزه شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمېدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت دا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډیر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زمونږ غوندې چې دوه کاله مالته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زمونږ پاتې دي. نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابر شي تر څو مونږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
دا غوښتنې داسې مال دي چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي و چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي و چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو شمېر هندي رسنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د یادونه ده چې نوی ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا سره واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان یې هم وکړو، چې په دې توګه ډیری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغیزمن کړل. په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلې وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري.